The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum grana uridun ko da The Voice of America Diva Radio de nan da ziyarat pras kal 2000 wal sam da march da myashti dirishtamane thara waqt chwe de po pakistan ke da masutan atbaji afghanistan ki shibidi ونیمی بجی او دلتا پا واشنگتن ڈی سی کے دا ورزی یولس بجی شوی دی دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو پا دی پروگرام کی در تازه محمد اکرام
او زبخت ورشا
هر کلی وایو او دلتا پا سبلانده که دا مهم خبرونو سر تکی
د پاکستان د خزانه د وزارت استخباراتي څانګه په خپل یو تازه رپورت کې وایي هیواد کې په سونو ملکی او بارنۍ ترهګر ډلې په 40 روپۍ را جمع کوي چې په روانه ترهګرۍ کې کارول کیږي
د کورنو چارو د وزارت د اقتصادي څارنې د یونټ د یو رپورټ تر مخه شاوخوا 200 درویش ځایي او نړیوال ترهګري ډلې د پاکستان څخه هر کال په اربونو روپۍ راغونډوي
په افغانستان کې طالب وسلوالو د هلمند سنگین ولسوالۍ نیولې د هلمند پخوانی مرستیال گورنر محمد جان رسولیار وایي که افغان عسکرو دغه ولسوالۍ بیرته د طالبانو نه خلاصه نه کړه نو دا به قندهار او خوشا نورو سیمو ته لوی ګواښ وي
د سنگین مات او د سنگین پرېښودل به پر ټول هلمند ناوړه اغېز وکړي دا په داسې حال کې ده چې لورایا واته ولسوالۍ د دښمن سره دي او دا نهمه شوه په دې توګه یوازې یوازې د هلمند لشکرګاه بازار او د ګرش بازار افغان حکومت ته پاتې دي او بس
برطانیه پولیس وایي تیر ورځ په لندن کې پارلمان ته څیرمه ترسره شوي برید په تور یې 8 کسان نیولې دي چې ذمهواري داعش قبوله کړې وزیر اعظم تھریسا مے وایي ترهګرو ته به سر ښکته نه کړي
We are not afraid and our resolve will never waver in the face of terrorism
او وقشه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان خزانه وزارت استخباراتي سانګي یو تازه رپورت وايي په پاکستان کې د 200 نه زیات ملکی او بهر ملکی ترهګر ډلې هر کال په اربونو روپۍ راجمع کوي چې په روانه ترهګرۍ کې استعماليږي د خزانه وزارت فاینانشل مانیټرینګ یونټ یا د مالی چارو څارنه کوونکي سانګي د کال 2013 لپاره د پیسو سمګلینګ یا قاچاق او د ترهګرۍ مالی مرستو په سر خپل خفیا رپورت کې ویلي د دغه تندربه ډلو بجټ د 15 میلیونه روپو نه تر 25 میلیونه روپو پورې دی رپورټ وایي پاکستان کې د ترهګر ډلو د پیسو راغونډولو تر ټولو غټې سرچینې د بهر هیوادونو نه ترلاسه کوونکي مرستې د مخدره موادو سمګلینګ پیسو لپاره خلک اغوا کول د ګاډو تختول د حوالې او بهرنۍ کرنسۍ کاروبار او افغانستان کې نیټو ځواکونو لپاره سامان وړونکو ټرکونو نه لوټ کړی سامان شامل دی
د پاکستان داخله وزیر چودری نثار ویلی په سوشل میډیا د مذهب د سپکاوي موادو مخنیوي په اړه به سباله د اسلامي هیوادونو د سفیرانو سره په اسلام آباد کې مهمه غونډه کوي د اسلام آباد های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی تیر ورځ غواخ کړی وو په سوشل میډیا چې ترسو د مذهب د سپکاوي مواد پراته وي په کار د چې دغه پاڼې باندې کړی شي خو پاکستان کې د انټرنیټ آزادۍ فعالین او سیاسي مشران وای په انټرنیټ باندې د دغه مسلې په انټرنیټ باندې پابندی د دغه مسلې حل نه دی او دا کار سره به دواړو صوبو او اقلیتي ډلو حقونه د خپو د لاندې شي افغانستان کې طالب وسلوالو د هلمند سنگین ولسوالۍ نیولې ده د هلمند پخوانی مرستیال گورنر محمد جان رسولیار وایي د غلطه اوس هم د افغان عسکرو طالب وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده نوموړي دیوته ویلي د سنگین ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاس ته غورځېدلې او که افغان عسکرو دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نه خلاصه نه کړه نو دا به قندهار او خوشا نورو سیمو ته لوی ګواښ وي د هلمند سنگین ولسوالۍ وړاندې هم طالبانو نیولې وه چې وروستو حکومتي عسکرو د هغوی د بلقې نه را خلاصه کړه تفصیلات بیا ورو د ډیوه رډیو همکارې منزه شهید په رپورټ کې
نن په رسنیو راپورونه راغلي چې د افغانستان سویلي ولایت هلمند سنگین ولسوالۍ مرکز طالبانو نیولې خو د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو دایدا رد کړې ده او ویلي تیره شپه د دغه ولایت د سنگین د ولسوالۍ په مرکز کې د افغان ځواکونو یو دیره کنډکټ د دغه ولسوالۍ له مرکز څخه 40 کیلومتره شاته د امان الله غونډۍ ته لیږدول شوی دی دغه وزارت ته زیاته کړې ده چې سنگین کې د میوند 2015 قول اردو دویمه لیوا فعاله ده او هلته هیڅ ډول ستونزه نشته یوازې د ولسوالۍ شاوخوا کې د وسلوالو مخالفو ځینو فعالیتونه موجود و چې ملي اردو یې د لمیانځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې د سنگین له ولسوالۍ څخه د افغان ځواکونو له وتلو وروسته دغو ځواکونو د ولسوالۍ په اداري تاسیساتو بمباری کړي دي او ټول تاسیسات یې ډنګ کړي دي. د طالبانو یو ویان قاری محمد یوسف احمدی رسنیو ته پاستولی بیان کې ادعا کړي چې په بمباری کې ډیر مهمات او پوځي وسایل ویجاړ شوي نه دي او د دغې ډلې وسلوالو لاسته ورغلي دي. احمدی زیاته کړي چې اوس د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ مرکز امنیه قمندانۍ او جنرال دولت وزیری د طالبانو ادعا چې دا مرکز نیولې په کلکه رد کړي دي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو نړیواله اداره وای افغانستان کې په کال 2019 کې د ورځې په حساب د 1700 زیات ماشومان د سکولونو نه بهر کېدل شي. د افغانستان د سکولونو په اولنۍ ورځ سیف د چلډرن نومي نړیواله ادارې په دغه جنگ ځپلي هیبات کې روان تشدد، بې ثباتي، د مور پلارانو لپاره د روزګار د موقعو نشټوالی او د ګاونډي هیبات پاکستان نه په زور د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته تک د ماشومانو د سکولونو نه بهر کېدو لوی علتونه ښودلې دي. د افغانستان د تعلیم وزارت تر مخه فوشا 22% یا په 12 میلیونه کې 15 میلیونه ماشومان په افغانستان کې د تعلیم نه محروم دي.
د برتانیې پولیسو تیر ورځ په لندن کې د پارلمان مخې ته ترسره شوې ترهګر حملې په تور کې 8 کسان نیولې دي. دغه برید ذمواري داعش وسلوالو قبوله کړې ده. په دغه حمله کې 3 کسان وژل شوي او یو کم 10 نور ژوبل دي. د برتانیې وزیر اعظم تھریسا می ویلي دي ترهګرو ته به سر ښکته نه کړي او زیاتوي برید کوونکي تن د برتانیې شهریت لري او استخباراتي ادارې ایم آی 5 سموده وړاندې دغه تن نیولی او وختنی پوښتنې ترې هم کړې وي. د ډیوه رادیو همکار مجاهد جواد په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د برتانی پولیسو نن وویل چې دوی په لندن کې د برتانی پارلمان ته چیرمه له ترسره شوي برید سره په تړاو 8 کسان نیولی دي. په دغه برید کې 3 تنه وژل شوي وو او 29 نور ژوبل شوي وو چې د 2 تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په پیښه کې خپله بریدګر هم د پولیسو لخوا وژل شوی دی. په لندن کې د ترهګرۍ ضد پولیسو مشر مارک رولی وویل چې دغه 8 کسان د لندن او برمنګم په شپږو بیلابیلو ځایونو کې نیولی دي، خو دای ونه ویل چې نیول شویو کسانو څه ډول د چهارشنبې د ورځې له برید سره تړاو درلود. مارک زیاته کړه بریدګر په یوازې ځان دغه کسان وژلي وو او داسې ښکاري چې د نړیوالې ترهګرۍ څخه متاثر کس و، خو د هغه نوم یې څرګند نه کړ. د برتانیې لومړی وزیر تھریسا می د یاد بریدګر په اړه وویل هغه چا چې برید ترسره کړی هغه په برتانیا کې زیږیدلی او یو مهال د برتانیې د استخباراتو لخوا د ترهګرۍ په شک تر پوښتنو لاندې هم راغلی و. می همدارنګه له خپلو ټولو نړیوالو متحدینو څخه مننه وکړه څوک چې د دې په وینا له دوی سره په غم ښادۍ کې ولاړ وي. نوموړي وړاندې وویل چې د پیښې په قربانیانو کې د فرانسې، رومانیا، جنوبي کوریا، جرمني، پولینډ، آیرلینډ، چین، ایټالیا، یونان او امریکا وګړي شامل دي. په لندن کې له پیښې وروسته دا مهال کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ او په کانګرس کې د ریپبلیکن پارټۍ مشران د پخوانی صدر براک اوباما د صحت بیمه پروګرام ختمولو او د دې په ځای د صحت انشورنس نوی پروګرام منځوربلو لپاره په کار ووټونو تر لاسه کولو کوشش کوي. د افورډیبل کیر اکټ په نوم د صحت انشورنس ختمولو په سر نن د نمائندګانو په ایوان کې د رائے اچولو امکان دی.
په امریکا کې په لویه کچه د استخباراتي ادارو پټ کارونه په میډیا کې را برسېره کېدو سره داسې اندېښنې را پیدا شوې دي چې ګنې د کانګرس غړي به د دې جوګه پاتې نشي چې په صدارتي انتخاباتو کې د روس د مداخلت په اړه پوره تحقیقات وکړي شي. د صدر ټرمپ لخوا په ټویټر هغه داوو سره هم دغه تحقیقات د ځان ښکار شوې دي چې وایي د صدر اوباما انتظامیه د نیویارک په ټرمپ ټاور کې په پټه د درابطې ټیپ کړې وي. په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې مشر ډیون نیون ویلي دي چې څه د لوستلې دي هغه سره د مایوس دي او هم صدر ټرمپ په دغه ډیر خپه دي. خو نوموړي د استخباراتي ادارو په اړه نور تفصیل ونه وایو. په نوموړي نیون ټکونه شوې دي چې دغه خبرو سره غواړي د روس په اړه ممکنه تحقیقاتونه پام واړوي.
د امریکای سینټ عدالتي چارو کمیټې با د سینټ څوکۍ لپاره د جج نیل ګورسچ ټاکنې په سر د نوموړي د تایید اورونې په اخیری مرحله کې د وکیلانو، وکالتي ډلو او نورو وفاقي قاضیانو گواهی اوري. د دې وروسته بعد د سینټ عدالتي چارو کمیټې رائے ورکوي چې د هغې پس به سینټ کې د نوموړي په ټاکنه ووټ اچول کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ریډیو دی. د پاکستان خزانه وزارت استخباراتي څانګې یو تازه رپورت وایي چې پاکستان کې د 200 نه زیاتې ملکی او بهر ملکی ترهګر ډلې هر کال په اربونو روپۍ راجمع کوي چې په روانه ترهګرۍ کې استعمالېږي. دغه رپورت د خزانه وزارت فینانشل مانیټرینګ یونټ خپور کړی دی. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د کورونو چارو د وزارت د فاینانشل مانیټرینګ یونټ ته یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې د 200 څخه زیاتې ځایی او نړیوالې ترهګری ډلې خپل د خرڅو لپاره هر کال په اربونو روپۍ جمع کوي. په پاکستان کې د ترهګری د مخنیوي لپاره د یو پسبل فوجي عملیات کیږي او هر ورځ ګڼ شمېر ترهګر د نیولو او په نقش کولو دعوی کیږي، خو حکومت د ترهګرو ډلو مالی مرسته او درول لپاره اوس هم سنجیده ګامونه نه دی پورته کړي. د کورونو چارو د وزارت د اقتصادي څارنې د یونټ د یو رپورټ تر مخه شاوخوا 200 درویش ځایی او نړیوال ترهګری ډلې د پاکستان څخه هر کال په اربونو روپۍ راغونډوي چې د رپورټ تر مخه د مختلفو جرمونو په ذریعه راټولی شي. رپورټ دا هم وایي چې دغه ترهګرو ډلو د کال بجټ د 500,000 څخه تر 2.5 کروڑ روپۍ پورې وي او د ترهګرۍ ته یوې پیښې لپاره د 500,000 څخه تر 500,000 روپۍ پورې خرڅوي. رپورټ دا هم وایي چې پاکستان د ترهګرو مالی مرستې او منی لانډرنګ لپاره استعمالی شي یا پراکسی جوړ شوی دی. په خلیجی هیوادونو کې د خراب حالات له وجې دغه ځای څخه پیسې په غیر قانوني توګه ترالیږلو په ذریعه په پاکستان کې د ځایي او نړیوال کلدم تنظیمونو مالی مرسته کیږي. رپورټ دا هم وایي چې پاک ایران او پاک افغان پولې هم په غیر قانوني توګه پیسې لیږلو یا رالیږلو لپاره استعمالېږي، خو پاکستان د هڅو باوجود تر اوسه پر منی لانډرنګ کابو نه دی موندلی. د رپورټ تر مخه د دې نه علاوه د نشې توکو د کاچاک، خلک د پیسو لپاره تښتولو، د ګاډو غلا، هونډي او د ناټو سامان د خرڅولو په ذریعه هم پیسې چمکیږي، چې له وجې په هیواد کې د منی لانډرنګ او د ترهګرو اقتصادي مرستې ډېره زیاته خطر ده. د اف بی آر چیئرمین ډاکټر محمد ارشاد وایي په پاکستان کې د منی لانډرنګ او د بے نامو پیسو لپاره څه قانوني فریم ورک نه و. اوس حکومت د منی لانډرنګ په ضد او د بے نامو پیسو په اړه بل منظور کړو. دغه قانون اوس عملی کول د اف بی آر سیمه واردم. بل پلوته رپورټونه وایي چې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستې په اړه قانون سازي باوجود په دې اړه خلکو ته څه خاص سزاګانې نه دي ورکړې شوي. د ترهګرو د مالی مرستې په اړه تر اوسه 800 مقدمې درج کړې شوي دي او اف بی آر هم منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستې لپاره شاوخوا 250 مقدمې درج کړې دي، خو په دې ټولو کې یوازې د یوې مقدمې پریکړه په عدالت کې سوی ده. د تحریک انصاف مرکزی مشر اسد عمر چې د منی لانډرنګ معامله څو ځله پارلیمان کې رابرسیره کړې ده وایي د پاکستان نظام دا وخت داسې دی چې د پاکستان اشرافیه د قانون څخه ځان بالا تر ګرځوي او دوی د دغه معاملې په اړه څه پلټنې د سره کول نه غواړي. څېړونکي ویره څرګندوي چې په داسې حالاتو کې پاکستان تر کال 2018 پورې د اف ای ټی اف غړی نه سي جوړېدی. دغه اداره د خپلواکه هیوادونو ترمنځ د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستې په ضد نړیوال اقتصادي نظام مضبوطول لپاره تګلارې جوړوي. د دغه شان د کال 2009 د یو رپورټ په نتیجه کې په کال 2012 کې پاکستان یو انټرنیشنل باډي فاینانشل ایڈوانس فورس بلیک لیسټ کړی هم وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ادرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. په افغانستان کې طالب وسلوالو د هلمند سنگین ولسوالۍ نیولې ده. د هلمند پخوانی مرستیال گورنر محمد جان رسول یار وایي دغه توسم د افغان عسکر او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده او ویلي دي چې که د سنگین ولسوالۍ د طالبانو د لاسونه خلاص نه کړی شول نو دا به خوښه سیمو ته لوی ګواښوي. د نوموړي محمد جان رسول یار سره مرکه کړې ده د ډیو رډیو همکاري منزه شهید. ستاسو پام ورته راګرځو.
تیر شپه افغان ځواکونه چې هلته د ملي اردو یو کنډک میشتو او ورسره نور ملي پولیس او محلي پولیسو د ولسوال په شمول دوی شاته تک کړی ده. ولسوالي مقر همدارنګ د اردو کنډک او بازار په بشپړه توګه دوی پریښي دي. پنځه کیلومتره کې د لیوا مقر ته راغلي دي کوم چې د 215 میوند قلي اردو اړوند دوه لیوا مقر دی هغه تر شاته تګ کړی ده. دا تحقیق ازما خبره په حقیقت بدله شوه کوم چې یو کال وړاندې ما د پرانیستې په لیک په ترڅ کې ولسمشر ته لیکلي وو چې سنگین په دغه یو ناوړه حالت تر مخ دی او د دې باید اساسي غم وخوړل شي. سنگین د جیوپولیټیک نگاه نه ستراتیژیک نگاه نه افغان حکومت ته ډیر زیات د اهمیت وړ تاریخي خار او د سره د سنگین مات او د سنگین پرېخودل به پر ټول هلمند ناوړه اغیز وو چې دا په داسې حال کې چې لورایا و اته ولسوالۍ د دشمن سره دی او دا نه هم شو. په دې توګه یوازې یوازې د هلمند لشکرګاه بازار او د ګرش بازار افغان حکومت ته پاتې دی او بس.
رسول یار صاحب دغه وسلې چې وسلوالو ته راځي دغه مرستې کېږي دا د کومې لارې څخه راځي ورته دا مهال؟
له یو خوا ته زه پوهیږم چې هلمند کې د طالبانو پراخ حضور دی او د بیرونی کومې وسلې چې په دې وروستیو کې د روسیې او د ایران لخوا نه روانې دي خارجي بوت شته. دلته پاکستان هم تاسو پوهیږئ چې د افغانستان په قضایاوو کې د تیرو 40 کالو راهیسې پراخ لاس منې دخیل دي کار کوي. همدارنګه په دې وروستیو کې نوي لوبغاړي هم پیدا شوي دي چې هغوی هم مستقیما په شمال کې طالبانو صفوف پیاوړي کوي. همدارنګه په سوهیل او په سوهیلی دیس کې د ایران اسلحه او مهمات هم لیدل شوي دي کوم چې مونږ د محلي مسؤلینو سره خبرې کوو. هغوی اثباتي دلایل هم په دې برخه کې مرکزی حکومت ته پیش کړي دي. اما متاسفانه چې مرکزی حکومت یوازې او یوازې تاسو پوهیږئ چې د پاکستان نوم اوري اما د ایران پر رابطه کله هم نه یادېږي. د ایران دلته ډیپلوماټیک ماموریت چې کوم د افغانستان کې هغه کلم د بارونیو چارو وزارت لخوا احضار شوی نه دي. په دې رابطه بلسګونو ځوانان درته ویلې سم چې شهیدان او ټپیان سول بار بار طالبانو په دې باندې د ځانمرګي د موټر بمونه تابع کړل تلفات واړول ضایعات واړول د سنگین خار او اطراف له خاور سره خاورې کړل. طالبانو د خلکو کورو او هټو نه مورچلې جوړې کړې لپاسه تیارو او ځمکني ډي سي توپونو بے رحمانه بریدونه وکړل چې تاسو د هغه مېراندم شهیدان وو چې د 2-3 کورو تر 15-16 کسانو پورې هلته شهیدان وو. په دې شکل حکومت باید هر افغاني سوله کې باید کار وشي تر څو ورو وژنه او افغان وژنه او ځوان وژنه بل اخره پای ته ورسیږي.
خپل دغه ولسوالۍ چې د سنگین دا ولې مهمه ده اصلا د هلمند لپاره؟
د هلمند د سنگین ولسوالۍ تاسو پوهیږئ چې په داسې یو نقطه کې واقع ده چې هغه د هلمند د هرات کندهار دا شهرا هم هر لحظه چې وګورئ دا تهدیدېږي. هغه بله لاره چې دوراینه مخ په لشکرګاه راځي دا هم تهدیدېږي. بله لاره له سنگین نه تیریږي کجکی او بغران ته. هغه کجکی چې هلته هغه د اوبو د افغانستان په کچه لوی ډیم چې کجکی نومیږي هغه هلته پروت دی او د سوهیل دوه لوی ولایتونه چې کندهار او هلمند دي د هغه له نور نه برخمن کیږي. په دې توګه ورسره نور دی د مواد مخدر کشتو زراعت پراخې سیمې دي سنگین او اړوند سیمو کې سنگین له مساقلات سره او همدارنګه له نوزاد سره له زمیندار سره پراخې پولې لري. آزادانه تګ راتګ کولی شي طالبانو ته. دې خوا شمال غربي کندهار چې هلته د هلمند سیمې دي د سنگین اړوند او د کندهار د غورک ولسوالۍ ده دا هم دین آباد بل سخت تهدید سره مخ شي او کندهار به هم د فشار سره راولي. یعنی سنگین په لویه کې د طالبانو له مساقلانه وروسته په یو لویه اړه بدلیدونکی ده او دا به نه یوازې هلمند بلکې روزګان او کندهار امنیت به هم سخت وګواکي.
ډیره مننه ژوندی اوسئ.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی په پاکستان کې په ټولنیزو ویبپاڼو باندې د مذهب د سپکاوي په اړه باندې چې کوم مواد خوريږي دا غي په اړه رپورت تاسو پام را ګرځو. د پاکستان داخله وزیر چودري نثار ویلي په سوشل میډیا د مذهب د سپکاوي موادو مخنیوي په اړه باندې په سباله د اسلامي هیوادونو د سفیرانو یو غونډه را بلې. دغه شانته کې د اسلام آباد د های کورټ جج هم تیر ورځ غواښ کړی و چې ترڅو په سوشل میډیا باندې د مذهب د سپکاوي مواد پراتی په کار ده چې دغه باندې پابندي ولګي. د ډیور ریډیو خبريال پیر ولایت شانه په نور تفصیل اورو.
اسلام آباد های کورټ جسټس شوکت عزیز صدیقی د مذهبي عقایدو په ضد د سپکاوي مواد د کیس اوریدنې په محل د سوشل میډیا د تړلو خبرداري ورکړې ده او د ویلي چې کراتلونکي اونۍ پورې دغه مواد لرې نه کړې شنو عدالت به ټول ملک کې د سوشل میډیا د تړلو احکامات جاری کولی شي. او تیر ورځ اسلام آباد کې مطبوعاتي بریفینګ ته خپل وینا کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار هم ویلي چې حکومت به په دې اړه د انتهایی اقدام پورته کولو باندې صرفه نه کوي.
اس ملاقات میں ایک نکاتی ایجنڈا ہوگا کہ یہ جو بہت تزہیق آمیز اور ناپاک جسارتیں کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کی طرف سے اس کا بطور امہ ہم مقابلہ کریں.
دے وای چی پا دے معاملہ دے اسلامی ہے وادنی یو شریک تگلا رخ پلولو پترس کے مادراتلون کی جمعے پا روز دے اسلامی ملکونو دے سفیرانو یا وغنڈا را بللی دا. داخله چارو وزیر زیات اکلا چې حکومت د فیسبوک انتظامی سره هم په تماس کې دی او کچره دغه متنازم مواد لري نکړې شول نو حکومت د سوشل میډیا په ضد انتهایی اقدام پورته کولی شي. دا په داسې محل چې مخالفه ګوندونه او سماجی کارمندان تور لګوي چې حکومت د مذهب د سپکاوي مواد د قضیې په سر خپل سیاسي مخالفین په نخښه کول غواړي. او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې که حکومت داسې وکړل نو دوی به سړکونو ته راوځي. او ډیور ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتلګون مرکزی لیډر افراسیاب خټک هم په حکومت باندې په دې معاملې د سوشل میډیا د لارې د خلکو د رائے د اظهار مخه نیولو تور لګوي او زیاتوي چې د دوی ګوند به د سوشل میډیا د تړلو ممکنه حکومتي فیصلې مخالفت کوي.
خلک سوشل میډیا د غیر قانوني یا جرایم لپاره استعمال کوي او کله په کار کې کاروي شي، مګر دا طریقه هوته نه چې سره مرض وجلو پسې مریض وګوري. دا بندي خبر شي دا غلطي دي او دا هغه امیرانه ذهنیت دی کوم چې د جمهوریت یا د ازادۍ یا د اظهار رائے د ازادۍ خلاف دی. دا هغه ذهنیت دی چې داسې خبرې کوي. نو جمهوري حکومت به یو قسم ته هغه څانګه غوڅکي چې په کومه دا ناس دا خو یو قسم ته خپله دا حکومت چې دا په خپل ځان خلاف یو قدم اوچت کړي او د نظام خلاف یو قدم اوچت کړي، لهذا مونږ د دې داسې غیر جمهوري اقداماتو مخالف.
د پاکستان یو پخوانی سفیر امیر عثمان وای چې د مذهب د سپکاوي موادو د مخنی ول لپاره د ټولو اسلامي هیوادونو یو شریکه تګلار خپلول خ خبره ده. خو دې زیاتوي چې د داخله چارو وفاقي وزیر په ځای اصل کې دا د خارجه دفتر کار دي چې په دې معاملې د اسلامي هیوادونو د سفیرانو سره تماس ونیسي.
لیکن دا ما مخیال دا چې دې سره د منیسټری اف انټیریر خو په دې لحاظ سره دغه نه جوړیږي چې دې سفیران را غواړي. سفیران را غواړي هغه د فارن آفس کار دی او چې فارن آفس سره په دې سلسله کې خبرې تیرې شوې دي که نه دي شوې، لیکن دا وزارت خارجه ته ویل پکارو هغوی کنه سکول پکارو دا کول پکار دي او چې هغوی دا راغوښتي دا به بالکل یو مناسبه خبره وه.
پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون لاندې د جرم ثابتېدلو په سر د مرګ یا د عمر قید سزا مقرره ده. خو د بشري حقوقو تنظیمونه دا یو امتیازي قانون بلي او په هیواد کې میشته د اقلیتونو په شمول اکثر لا مسلمانان هم د دغه قانون د غلط کارولو ښکار کیږي. د پاکستان ستره محکمې هم د مذهب د سپکاوي قانون غلط کارولو د واقعیاتو په خلې کړې دي او حکومت ته د دې د مخ نیولو په حق لګامونه پورته کولو هدایت کړې دي. د اسلام آباد های کورټ په حکم باندې حکومت د سوشل میډیا د لارې د مذهب د سپکاوي موادو په سر د نامعلومه تنانو په ضد مقدمه هم درج کړې ده او سماجی کارمندان دا یره هم لري چې حکومت په دې مقدمه کې خپل مخالفه سماجی کارمندان راګیرول شي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د حکومت په دغه غواخ چې غنی د مذهب د سپکاوي د موادو د لاسبه دغه چې کوم سوشل میډیا د پاغي پابندي لګي فعالین چې کوم په سوشل میډیا باندې کار کوي کوم خلک خپل مبارزه کوي یا غوي ځان د خنو ښکار دی وای چې دغه سره به د خیال ازادي د خپلاند شي. د ډیور ډیو خبريال حمید سمسور د لا درک خلکو د سازمان مشر ماما قدیر او یوشمیر نورو فعالین سره په دغه موضوع باندې خبري اترې کړې دي. دغه خبرګون تاسو ته وړاندې کوو.
اور ان سے دا خبر چلی سی کہ چودھری نثار صاحب دا سوشل میڈیا اور فیس بک باندھے پابندی لگ مجھ دا وایو کہ دا فیس بک دا سوشل میڈیا دا غریبوں دا پار دا ڈیر شہ انفارمیشن دے اطلاعات دے دا ہر سڑے پوس کے دے باقی دا پاکستانی میڈیا دے دا بے حص دے دا مجھ خبروں نہ شائع گئی نہ مجھ دا دا کوریج ور گئی بے شک ہر سوکھ کے دا غلط مواد چھاپ کڑی دے اگر اگا انیسا اگا تو سزا ورک دا گرد غریبان تو دا گرد غریب خلق تا پارا تو سزا والے دا تجویز کڑی دے میڈیا تاکہ دا غریب خلق تو پہنچ دا پارا دے دا ندی کے دا ہر غریب سڑے بے دا ددے سے بے منور سے اور بے بیرا سے اور مغا سے دا مجھ فاس کو وزیر داخلہ سے ہر سوک کے دا مواد شائع کرے دے اگا انیس سے اگر تو سزا ورک ہے ہر غریب تو سزا مواد
سوشل میڈیا باندھی کم دا اسلام کے خلاف دی مواد اچھی ادا کی داغ پا والا صرف ہر جتنے بھی ویب سائٹ دی آغ باندھی دی دی پابندی والا دی دیگر حوالے سے کہ دغا وائی چی دا سوشل میڈیا بن پابندی لگی چی یا حکومت کے خلاف اگر دا عوام یو آواز دی چی اخبل آواز پورتا کی اگر پر میڈیا پر ذریعہ پر چلان پر ذریعہ نس پورتا کوئی نو سوشل میڈیا پر ذریعہ بن چی دی سر کل ناجائز کی جی یا دی کارون نے کی جی یا دغا کی آغا والا سر سوشل میڈیا بن پابندی نہ لگی جی دیگر چی پا کم اسلامی مواد چی کم دی اچھی آغا والا سر چی دی راغ ویب سائٹ سے پابندی والی کی جی.
زما نوم سہیل احمد دی. دا په سوشل میډیا باندې کوم اسلام خلاف یا ګستاخانه مواد شایع کیږي دا هغه د پاره زه په زور مزاحمت کوم چې دا دې بند شي. دغه د سوشل میډیا نه بندیږي. په دغه کې چې خلک مسائل دي د شهري مسائل دي مختلف مسائل دي د بجلی د ګیس مسائل دي سوشل میډیا دې بندیږي نه. ها چې هغه باندې ګستاخانه مواد شایع کیږي یا د اسلام خلاف دغه کیږي دغه موږ مزاحمت کوو. موږ دا غواړو چې دا شیان دې بند شي مګر نور شیان دې په دې کې نه بندیږي. دا د عوام یو ډېر اسانه ذریعہ دا چی آغا خپل یو پیغام چی دی خلقو پوری اورا سی جو مش غواړو چی دا دی نسی بند
دا میرمنو غگ
تعلیم حاصل کما یما مقصد داری چی دا انسانانو خدمتو کما
ملالہ یوسفزئی دا علم رنا غواړي.
ډیری نوری خزی او جنکی هم علم روزگار او خپل حقونه پی جندل غواړي.
دا پختنو پسیما کې ډیری خزی په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان.
واشنگټن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی او څو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان د خزانه د وزارت استخباراتي څانګه په خپل تازه رپورت کې وایي هیواد کې په سونو ملکی او بارنۍ ترهګر ډلې پاربا روپۍ راجمع کوي چې په روانه ترهګرۍ کې کارول کیږي.
د کورنیو چارو د وزارت د اقتصادي څارنې د یونټ د یو رپورت تر مخه شاوخوا 200 درویش ځایي او نړیوال ترهګري ډلې د پاکستان څخه هر کال په اربونو روپۍ راغونډوي.
افغانستان کې طالب وسلبالو د هلمند سنگین ولسوالی نیولې ده. د هلمند پخوانی مرستیال گورنر محمد جان رسولیار وای
د سنگین مات او د سنگین پرې فضل با پر ټول هلمند ناوړه اغیز وو کې دا په داسې حال کې ده چې لورایا و اته ولسوالی د دشمن سره دی او دا نه هم شو په دې توګه یوازې یوازې د هلمند لشکرګاه بازار او د ګرش بازار افغان حکومت ته پاتې دی او بس.
برطانی پولیس وایي تیر روز لندن پارلیمان ته څیرمه تر سره شوي برید په تورې اته کسان نیولی دي چې ذمهواري داعش قبوله کړي. وزیر اعظم تھریسا مے وایي ترهګرو ته به سر ښکته نه کړي.
وی آر ناٹ افریډ اینڈ آر ریزولو ول نیور ویور ان دی فیس اف ٹیررزم.
اوس وکه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان خزانه وزارت استخباراتي سانګي یو تازه رپورت وايي پاکستان کې د 200 بنزياتي ملکی او نړیوالې ترهګر ډلې هر کال په اربونو روپۍ راجمع کوي چې په روانه ترهګرې کې استعمالېږي. د خزانه وزارت فینانشل مانیټرینګ یونټ یا د مالی چارو سرنه کوونکې سانګي د کال 2018 لپاره د پیسو سمګلینګ او د ترهګرې مالی مرستو په سر خپل پټ رپورت کې ویلي دغه تونر وړلو بجټ د 15 ملیونه روپو نه تر 25 ملیونه روپو پورې دی.
پاکستان داخله وزیر چودری نثار ویلی په سوشل میډیا د مذهب د سپکاوي موادو مخنیوي په اړه به سبا د اسلامي هیوادونو سفیرانو سره په اسلام آباد کې غونډه کوي. د اسلام آباد های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی هم تیر ورځ غواښ کړی و په سوشل میډیا چې ترڅو د مذهب د سپکاوي مواد پراته وي په کار د چې دغه پاڼې بند کړی شي. او پاکستان کې د انټرنیټ د ازادۍ فعالین او سیاسي مشران وایي په انټرنیټ پابندي د دغه مسلې حل نه دی.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو نړیواله اداره سیو د چلډرن وای افغانستان کې په کال 2018 کې د ورځې په حساب د 1100 نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر کې دي. د افغانستان د سکولونو په اړه نوی ورځ سیو د چلډرن ادارې په دغه جنگ د پلي هباد کې روان تشدد بے ثباتی د مور پلارانو لپاره د روزګار د مقو نشټوالي او د گاونډي هباد پاکستان نه په زور د افغان کډوالو بیرته خپل هباد ته تک د ماشومانو د سکولونو نه د بهر کېدو لوی علتونه خوده لیدي.
په افغانستان کې طالب وسلوال د هلمند سنگین ولسوالی نیولې ده. د هلمند پخوانی مرستیال گورنر محمد جان رسولیار وایي دغه تلوس هم د افغان عسکرو طالب وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. نوموړي ډیوته ویلي د سنگین ولسوالی مرکز د طالبانو لاس ته غورځېدلې او که افغان عسکرو دغه ولسوالی بیرته د طالبانو نه خلاص نه کړه نو دا به قندهار او خوشانور سیمو ته لوی ګواښ وي. د هلمند سنگین ولسوالی وړاندې هم طالبانو نیولې وه چې وروسته حکومتي عسکرو دا غوی د ولقې نه راخلاص کړه.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ او په کانګرس کې د ریپبلیکن پارټۍ مشران د پخوانی صدر باراک اوباما د صحت بیمې پروګرام ختمولو او د دې په ځای د صحت انشورنس نوی پروګرام منځورولو لپاره په کار بوټونو ترلاسه کولو کوشش کوي. د افورډیبل کیر اکټ په نوم د صحت انشورنس ختمولو په سر نن د نمایندګانو په ایوان کې د رای اچولو امکان دی.
د برتانی پولیسو تیر ورځ په لندن کې د پارلیمان مخې ته تر سره شوې ترهګر حمله په تور کې اته کسان نیولې دي. د دغه برید ذمہواري داعش وسلوالې ډلې قبوله کړې وه. په دغه حمله کې درې کسان وژل شوي او یو کم دیرش پکې نور جوبل دي. د برتانی وزیر اعظم تھریسا مے ویلي ترهګرو ته به سر ښکته نه کړي او زیاتوي د حمله کوونکي تن سره د برتانی شهریت دی او د یو ځل د برتانی د استخباراتو لخوا د پښتنو لاندې هم راغلی وو.
د امریکای سنټ د عدالتي چارو کمیټې د سپریم کورټ څوکۍ لپاره د جج نیل ګورسچ ټاکنې په سر نن د نوموړي د تایید او رمونې په آخري مرحله کې د وکیلانو وکالتي ډلو او د نورو وفاقي قاضیانو ګواهي اوري. د دې وروسته به سنټ عدالتي چارو کمیټې رای ورکوي چې د هغې پس په سنټ کې د نوموړي په ټاکنه باندې رای اچول کیږي.
په ایران کې لس کال وړاندې بې درکه شوي د امریکا د استخباراتي ادارې اف بی آی کارکونکي رابرټ لیوینسن وکیل ویلي د لیوینسن کورنۍ د ایران په ضد د هرجانې داوه کړې ده. وای د لیوینسن په اړه معلومات د ایران د حکومت لخوا خواره شوی.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو نیخ پنیغه اوري. د برتانی پولیسو تیر ورځ لندن کې د پارلیمان مخې ته چې په ویسټ منستر بریج کما حمله شوی و داغه په تور یا تک آسان نیولې دي. پولیسو په دغه موقع باندې بریټ کون کې تن هم وجلې او په دغه حمله کې یو کم ډیر شنور کسان جوړ شوی چې د وو حالت پکې نازک دی. د برتانی وزیر اعظم وای تریسا می ویلې دي چې تر هغه وروسته به سر ښکته نه کی او زیاته کړې ده چې دغه بریټ کون کې تن د برتانی شهریت لري او وړاندې هم استخباراتو نیولې وو. دا ټول تفصیل د ډیوریډیو همکار مجاهد جواد پر رپورٹ کې اورو.
د برتانی پولیسو نن وویل چې دوی په لندن کې د برتانی پارلمان ته چیرمه له تر سره شوې بریټ سره په تړاو اته کسان نیولې دي. په دغه بریټ کې درې تنه وژل شوي وو او نه ویش نور ژوبل شوي وو چې د وو تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ خودل شوی. په پیخه کې خپل بریټګر هم د پولیسو لخوا وژل شوی دی. په لندن کې د ترهګری ضد پولیسو مشر مارک رولی وویل چې دغه اته کسانې د لندن او برمنګام په شپږو بیلابیلو ځایونو کې نیولې دي. خدای ونه ویل چې نیول شویو کسانو څه ډول د چهارشنبې د ورځې له بریټ سره تړاو درلود. مارک زیاته کړه،
It is still our belief, which continues to be borne out by our investigation, that this attacker acted alone and was inspired by international terrorism.
موږ اوس هم په دې باور لرو چې بریټګر په یوازې ځان دغه کسان وجلی او داسې ښکاري چې د نړیوالې ترهګرې څخه متاثر کس وو.
ښاغلی رولی بیا هم د بریټګر نوم څرګند نه کړ. د اسوسییټډ پریس د خبری رسنې د راپور پر بنسټ داعش ډلې د دغې پیښې پړه په غاړه اخیستې او ویلي دي چې بریټ د دوی د یو سرتیري لخوا ترسره شوی دی. د برتانی لومړی وزیر تریسا می د یاد بریټ پاړه وویل،
to the place where people of all nationalities هغه چا چې بریټ تر سره کړي هغه په برتانیې کې زیږیدلې او یو محل د برتانیې د استخباراتو لخوا د ترهګرې په شک تر پښتنو لاندې هم راغلی وو.
مې همدارنګ ل خپل ټولو نړیوالو متحدینو څخه مننه وکړه څوک چې د دې په وینا له دوی سره په غم او خادي کې ولاړ دی. نو موري وړاندې وویل د پیخي په قربانیانو کې د فرانسې، رومانیا، جنوبي کوریا، جرمني، پولند، آیرلند، چین، ایتالیا، یونان او امریکا وګړي شامل دي. په لندن کې لپیخې وروسته دا مهال کلک امنیتی تدابیر نیول شوی دی. مجاهد جواد، د امریکا غږ، دیوا، واشنگتن ډی سی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
دیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي لارو د تړل کېدو یو میاشت پس تیر د نهه په ورځ باندې دغه سرحدي پولی پاکستان بیرته پرانستلی دي. د هغې وروسته د دواړه هیوادونو ترمنځ تګ راتګ شروع شوی دی، خو د هغه ځینې رپورټونه وایي چې په تګ راتګ کې اوس کمی په نظر باندې راځي. وروستی حال زمونږ همکار بختور شاه په سیمه کې د ریډیو خبريال ابراهيم شنواري نه پوښتلې.
موږ مورزه چې د خپل خپل او د چمن سره پر دې سوشل دي او که څه هم په رسمي توګه باندې حکومت څه ویل اعلان کړی چې افغانستان سره د هر کس مرسته آمد په حال کې شو، ولې خو د اول ورځې نه لکه د ریډیو وړاندې چې دا د پرانې سوشل د اول ورځې نه ترانسپورټان په ډېرې مشکل دي. هغه مشکل دا دی چې افغانستان نشي کوم ترانسپورټان پاکستان ته راځي او هغه سره راهداري فارم فارمي او دغه د ګروپ پرمختي یا پاسپورت دی او هغه اجازه نشو کولای. اکثر ګاډي د چې افغانستان نه راځي چې هغه کی ډرایور سره ګروپ پرمختي د کچې دا ګروپ پرمخت د ډرایور په نوم باندې اجازه کولای شي. یا به چې کوم بیا درسته دی یا کوم دی نو هغه سره کوم سند دی هغه اجازه نشي ورکولی او هغه فقط یو ډرایور هغې لینک کوی او هغه ګاډی بیا پاکستان ته داخلېږي کوم چې د ترانسپورټرانو لپاره ډېر لوی مشکل دی. دغسې د پاکستان د اړخه د ایکسپورټ یا د صادراتو کوم درد ګاډي چې وي یا د افغان ټرانزټ باندې چې کوم د افغانستان دپاره خارجي توکي وړی شي هغوی اوس یو ډېر لوی مشکل سره مخ شوي دي. او د دې باوجود چې درېیم ورځ زمن د پرانیستل شوې ده، خو داسې ویل کېږي چې تقریبا تر یو زر پورې ګاډي اوس د خمپولي سره راجمع شوي دي. او دغه شمېره ورځ په ورځ باندې زیاتېږي. د هغې علت دا دی چې هم پخوا به د پاکستاني ډرایورانو ته یا پاکستاني ګاډو ته فقط په پاکستاني شناختي کارډ باندې افغانستان ته تلو اجازه ورکولی شوه، خو اوس د دې نوي قانون سره دغه پاکستاني ټرانسپورټران که هغوی هر کوم سره تعلق وساتي یوه ناروغي ده ایمرجنسی یا د فالټ سره هم تعلق ساتي، هغوی لپاره د پاسپورټ لرل ضروري ګرځول شوی دي. او د پاسپورټ د شرط وجه نه اوس تقریبا د راشمېره د پیاز او رسیدلې ده. او پرون او نن یو ځل بیا اتره د کوم یو ترانسپورټ باندې تاجران دي او نن خو په سیاسي کولو سیاسي د بل خلک او عام مدني ټول خلک هم د احتجاج کې دغه سره یو وخت شو او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې باید دغه باندې د تاسو د ځای ترانسپورټونو لپاره دا د ارزښت باندې چې کوي شي دا هر کله چې کوي ومه د ویشتم مارچ پورې دغه باندې د نه کوي شو د دې لپاره کوم چې د مکمل هټال کله کولای شي. او سره د خپل پوری سره د کورن ایجنسی په خلاچ کې هم او څه پورې د حکومت ایران دا وځي ګاډو ته اجازه نه ورکړي چې کوم هغه ټول د عام تک داتا د لپاره ډېر کم استعمالوي شي. په دغه کې کوم څه چې تاسو ته کومه ډاټا دی په کوم کې خبره اوسه یا نه خبره اوسه چې په تاسو سره نو هغه نه پیډو شو پورې ځای دی په تاسو سره چې په دغه کې د خوراکي موادو نه او ځای هم تک دی کوم چې دې زړه خرابې کوم کله خطر ولا نه کپای چې تاسو څنګه دې دي تاسو څنګه نه دي او شو دې چرګان دې په کې علاقه دې مرسته دې یا هغه دې تاسو دې خطر هم پیدا شو دې دا یو لوی مشکل چې تاسو باندې څنګه دا یو دی چې کله هم پاکستان پر اصلي کوم باندې اعلان کړی چې کوم ځان سي او عام تګ راتګ په حال شو دې خو تاسو ورته دې هغه لپاره اوس هم دا کټګوري نه وایي
ډیر مننه ابراهیم شینواری صاحب.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
منوریدن کو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو تغوگی په پاکستان کې د مردم شماره یا سرشمیرنې عمل روان دی او دغه د دې د دغه لومړی فیز یا لومړی پړاو دی. قدر منوریدن کو د عمل به تر ډیره وخت پورې روان وي، د دوه میاشتو نه زیات وخت په دغه باندې لګي، خو بار بار مونږ دا وایو چې د ډیو ریډیو د طرف نه تاسو پر پټونو کې هم دا اوري چې په کار نه ده چې پښتانه دا اوس هیر کې جګنه سرشمیرنه ختمه شوله، بلکې د سرشمیرنې عمله به کور په کور باندې ګرځي او دغه یو اوږد پړاو دی. دا په کم ځای ته ورسېده سرشمیرنې عمل دی باندې څو شېبې وړاندې زمونږ همکار محمد اکرام د حمید الله نه چې د ډیور ډیو خبریال دی په پیښور کې اغوینه پښتنې کړې.
جی بالکل، زما خو اس خبر وشلې د سنسس کمشنر سره هم او کوم په مردان کې او پېښور ډیویژن کې چې دا دوه ډیویژنه په دې رمبنې فیس کې شامل دي، د دې کې کوم ډیویژنل سنسس کمشنران دي دا اوس سره هم خبرې وکړلې چې دا عمل نن هم ورس دا چې پیل شوی دی په لمبنی فیس کې په لمبنی بلاک کې چې کوم د پنځل سورزو عمل دی به تر سره کیږي. نو دا تر اوسه پورې چې کوم مونږ وینو د مردم شماره عمله چې کوم دا ورسره امتیازونه چې کوم دي هغه روان دي د خپل کار تر سره کوي او دغه ډیټا راغونډي. او په دې نه خندرزو کې نن هم چې دلته چټي وا د 23 مارچ خو د مردم شماره د عمل چې کوم دي دغه روان دي. تر اوسه پورې زبتا سزا ویم چې کوم دم بنه فیس دی پای کې دو بلاک دی، یو بلاک چې کوم دی هغه د 15 نواخلي د 15 پورې پای کې خانه شماري او د 15 نه د 18 پورې پای کې خانه مردم شماري سر شمیر نه پای کې ده. دغه فارمونه اوس دغه مرحله روانه ده او بیا به چې کوم دیم بلاک دی هغه به د یکم د 31 مارچ نواخلي د 2 اپریل پورې دغه به زړه خانه شماري وي او بیا به د 14 اپریل پورې
دغه چې کوم دی دغه به سرشمیر په دغه دویم بلاک کې وي. نو دغه عمل روان دی تر اوسه پورې په عمل باندې چې کوم دی په مطبوعاتو کې هم راپورونه روان دي چې ګنې په دې کې کمې څه دی بېشې پکې څه دی. خو خلک چې کوم دی هغه دغه ټیمونو سره په سرشمیر نه کې په کوشمیر نه کې تر اوسه پورې چې کوم د پښتونخوا د بېلابېلو علاقو نه چې پکې دغه عمل شروع شوی دی د خلکو لخوا د کومک راپورونه راځي چې ګنې دغه ټیمونو سره کومک کوي او داسې کومه پېښه تر اوسه پورې په دغه ټول عمل کې مخته نه راغلي یا د سره پورونه نه راغلي چې ګنې کوم ستونزه پدې کې شته.
حمدالله صاحب کو یو ښه نظام هم وي او مکمل هم وي خو په هر ځای کې خامۍ وي. دا راته وایي چې تر اوسه پورې په قبایلی علاقو کې او په خیبر پښتونخوا کې هغه خلک چې د قبایلی علاقو نه بې کوره شوي دي د هغوی یوه ډېره غټه غوښتنه وه او ډېر خلک دا یو جایز غوښتنه ګڼي چې اوسنۍ پته او مستقل پته د دې لپاره تر اوسه پورې کوم حل په نظر باندې راځي یا څومره پورې دغه د بې کوره شوو قبایلی خلکو غوښتنه مخکې تللې ده او په دې باندې یا کوم غور کیږي؟
اګرام سی یو خدای راچکلنه د سرشمیرنې عمل شروع شو نو لومبنې پښتنه د بداوا چې د قبایلی خلک چې د کورونو به کور دي دغه شمار به څنګه کیږي دا غي د پاره چې کوم اولنې میکانیزم جوړ شو نو هغه دا و چې هغه خلک چې هغه د قبایلی سیمې نه به کور دي او په کوم علاقو کې میشتي نو چې په اوسنۍ علاقو کې کوم میشتي نو د دې شمار چې بدې نو هغه په هغه ځای کې کیږي په دې باندې بیا ډیر یو وربن مخترا غي د قبایلی خلکو د قبایلی سیاسي مشرانو د قبایلی ټولنیز مشرانو د قبایلی خلکو چې را زیات خلک چې کوم دي تر اوسه پورې حکومتي دا وی خدای دې چې کني ډېر خلک واپس تللي دي خو سم په خاص په شمالي وزیرستان نه جنوبي وزیرستان نه تورځي جنسونه د کورم نه خلک چې کوم دي غډیر به کور دي او ډېر خلک واپس نه دي تللي نو دا بر دي په باندې باندې پښمر باندې ډېر زیات خو بیا په دې باندې رسټو چې کړه د وختونه تیز شله تند شله نو بیا په یو میټینګ شو شو په اسلام آباد کې هم پیو شو دلته په خبر کې هم پیو شو او یو خبردار وي ستاسو چې کوم خلک به کور دي دا غوي د کورنۍ مشر هم کو په خپل کور کې په قبایلی سیمه کې موجود دي وغه د خپل کور ټول ځان روش ماري نو هغه با پاره باندې با ال تشمار کی نو دا یو حل راوسته خو تر اوسه پورې په سر په یو قبایلی سیمه کې د عمل روان دي په اور ایجنسی کې او باقی جنسی چې کوم دی هغه په دویم پیج کې دی نو بیا د دې لپاره چې کوم فارمونه راځي نو پای کې بیا کتل کیږي چې غني د دې لپاره په کیسه خانه مستقل پتا یا چې کوم ارزي پتر چې دا وي په بار کې بلی کیسه لیکل شوی دی خو تر اوسه پورې هغه خلک چې کوم قبایل کې د سرشمیر نه په وخت کې د کور یو مشر هم موجود دی نو هغه خپل کور ټول کسان چې کوم دی هغه لیکل شوی دغه یو حال د دې لپاره لستل شوی خو د عمل چې کوم دی په دې باندې دلته هم یو بحث په همیشه روان دي دا واري په پرمونو باندې هم یو ډېر خبره کیږي چې کنه دا پرمونو چې کوم دي دا نیمګړی دي پرونه دي مطلب په یو فارم کې د خاندان شپږ کسل لیکل کېدي شي نو د پښتنو کورنۍ اکثر غټي وي اکثر زیات وګړي پکې وي دا هم پکې وستون زده په دای باندې هم یو نیوکه راځي او بل نیوکه په دې باندې دا هم راځي چې په دغه فارم کې بیا ډېر پښتنې مشتري چې هغه د معاش سره تړلې دي هغه د خلکو د سہولیاتو سره د جن چې کوم دغه تړلې دي دا سرونه خوشماري خو بیا د سہولیاتو یا چې کوم یو بل ډیټا چې راځي مو کې چې د خلکو معاش حالت څنګه دي د خلکو ټولنیز جن څنګه دي په دای باندې په دې کې نیمګړځي باندې خامخا به بحث روان دي.
ډېر مننه حمید الله صاحب موږ سره خبرو کولو.
ډېر مننه صاحب. السلام علیکم.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو د خبر پښتونخوا صوبایي کابینه په خپل وروستۍ غونډه کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو زر تر زر منظورولو او قبایلی سیمو کې خبر پښتونخوا کې لدی شاملولو غوښتنه کړې ده. مرکزی حکومت ته د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو خط هم لیکل دی په دې حق لباندې د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد ویل دی دوی د صوبایي حکومت دغه فیصله ستاینه کوي او غوښتنه کوي چې قبایلی سیمو کې زر تر زر دغه اصلاحات عملي کړي شي. ریپورت پی د پیښور نادری رادیو خبریال ارشد مومن را کوي.
پختونخوا کابینه اجلاس کې غوښتنه شوې وه چې پټا دې زر تر زره خیبر پختونخوا کې زم شي، د گورنر اختیارات دې کم شي او قبایلي سیمونه منتخب کیدونکي صوبې اسمبلی غړو ته دې د قانون سازۍ اختیارات هم ورکړل شي. د پټا سیاسي اتحاد نائب صدر نثار مومن وایي د پټا پاړه د وفاقي حکومت مبهمه تګلاره شکونه زیاتوي.
دا خبره ده چې یاره دا صوبایي ممبران به دلته ځي او وزیرانه ته به سره بوټ ورکولی شي، نور به د دې کنټرول چې دی نو د ګورنر سره وي. د ګورنر مینس مطلب دا دی، معنی دا ده چې دا به د مرکز سره وي. نو دا به یو تصادمي په اسمبلی کې دا نه ده، ځکه چې څه نیمه زمونږ به کم از کم دیرش د آبادۍ په بنیاد باندې زمونږ دېرش پنځه دېرش سیټونه جوړېږي، دغه همره سیټونه به مطلب دا چې مرکز په کنټرول کې. نو دا به واقعا یو تصادمي.
د پاکستان وفاقي کابینې پاټا کې د ایف سی آر پر ځای رواج اکټ په کال 2018 کې کېدونکو انتخاباتو کې صوبایي اسمبلی کې سیټونه او پنځو کالو کې دننه د پټا خیبر پختونخوا کې شاملېدو منظوري ورکړې ده. خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او سماجي ټولنو غړي وایي دغه اصلاحات ډېر روښانه نه دي. رواج اکټ لا تر اوسه پورې په مکمله توګه نه دی واضح. صوبایي اسمبلی کې منتخب د پټا غړو ته به قانون سازۍ کې اختیار نه ورکړل کیږي او داسې نور یو شمېر اعتراضات لري. خو د خیبر پختونخوا سینیر وزیر سکندر شیر وای وزیر اعلی پرویز خټک به وزیر اعظم میا نواز شریف ته یو خط لیکي او دغه ټولو خبرو سپیناوی بتري غواړي
چې به دې کې کم کاغذ ترکیاتی پلان جوړول دي یا د لپاره نور چې کم تیارې دي اخی کې په کار چې صوبې پوره په اعتماد کې واغشتل شي او چې د صوبې کې زم کېدل دي نو صوبا دې په دې کې یو کې فارا داکي او دا غیر لپاره وزیر اعظم وی چې دبا وزیر اعظم په یو ختم کې کومه هغه متن در رسولو کې تیار شي. نو
د دې میاشتې په اولنۍ هفته کې وفاقي کابینه د پټا ریفارمز منځوري ورکړې، خو دا غیر رسټو پکې هیڅ قسمه پرمختګ نه دی لیدل شوی چې دا اصلاحات به کله او څنګه عملي کیږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
دیوا رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په پاکستان کې غیر دولتي ادارې ساحل په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې په کال 2018 کې 10% د ماشومان سره د جنسي زیاتی او دغه شانته کې د نورو پیښو زیاتی راغلي دي. دغه رپورت وایي چې په پاکستان کې د ورځې په حساب باندې د 11 ماشومان سره جنسي تیری کیږي. دغه شمیرو په اړه رپورت د ریډیو خبريال الیاس خان وړاندې کوي.
کرول نمبر زیا ظالمانه شمیرو په سرخط سرخ پور شوی دی راپور د پاره ادارې د شپږ اتیا کامی سیمایز او مقامی مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. تیر کال چې د ماشومانو پر ضد چې کوم لوی لوی جرمونه رپورټ شوی دی په هغه کې د اغوا 1455 کیسونه، د زنا 1502 کیسونه، ماشومانو سره د بدفعلۍ 1453 کیسونه، په زور سره د جنسي زیاتۍ یا ګینګ ریپ 2011 کیسونه او په ګډه سره د زیاتۍ 288 او د زیاتۍ او یا د جنسي زیاتۍ هڅه کول 328 کیسونه مخې ته راغلي دي. په دې پیښو کې د ټولو نه زیات سنگین جرم د زیاتۍ ښکار ماشومانو وژنه ده او د رپورټ تر مخه د جنسي حملو نرسته د وژنې کول سل پیخې مخې ته راغلي دي. ډیو ریډیو چې د غیر دولتي ادارې ساحل مشر منی زبانو نه پوښتل چې دا رقم پیخو کې د زیاتوالي وجه څه کې دی شي او دا چې دی پیخو کې نیولې ملزمانو ته د سزا ورکولو تناسب څه دی او آیا ریاست دې هړ خپل رول په صحیح توګه لوبوي او کنه. نو هغه وی
ہمت کر کے رپورٹ کر رہے ہیں تو اس لیے بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہ وجوہات تو کوئی اس چیز کا دنیا میں نہیں پتہ لگا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے، علاوہ اس کے کہ جی بچے کمزور ہوتے ہیں اور بڑے جو مرضی آئے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ.
دارا کم پیخی اس خلق پہ ہمت سرا رپورٹ کبھی نزکا دے کے زیاد والے لیدلے کی گی دے اوئے چھ معشومان چونکہ کمزوری بھی نزکا دارا کم پیخو خکارشی خاص کر پا سڑکونو ورکشاپونو کے کار کولو والا معشومان خو مونی زبانو زیاته کړه چې د دې دا مطلب نه دی چې په اعلی ټولنه کې داسې پیښې نه کیږي. په ترقی یافته هیوادونو او ټولنو کې هم دا پیښه مخې ته راځي. دی وایي چې وخت سره سره په ټولنه کې بیداری را روان دی او عدالتونو کې هم داسې مقدمو فیصلې اوس زر کیږي. رپورټ زیاتوي چې تیر کال په ماشومانو باندې تشدد کولو کې زیاته شمېره د هغه خلکو دا کومو چې دا ماشومان پیژندل او د دوی شمېره 1115 ده. په دې کې 298 پردي خلک، 501 لیدلی کتلی خلک، شپږ اویا خپلوان، 48 ګاونډیان، 40 مولیان، 10 استادان او 28 پولیسوالا ماشومانو سره جنسی تشدد کې ککړ وو. د ساحل رپورټ تر مخه په کال 2014 کې په کلیوالو سیمو کې 80% او په ښاریو کې 40% دا رقم پیښې رپورټ شوي دي او دې کې د زیاتۍ پیښو سره سپدا ډول ده. پنجاب کې 2600 سن کې 980 بلوچستان کې 1000 اسلام آباد کې 1500 خیبر پختونخوا کې 1000 پاکستان ولکې لاندې کشمیر کې 9 او گلگت بلتستان کې 4 پیښې رپورټ شوي او هم په دغه کال د قبایلي سیمو نه 1 کیس هم نه دی رپورټ شوی. دا شمېرې دا په ډاکه کوي چې د 1900 کالو پورې ماشومان د ټولو نه زیات اغوا شو او د 1400 کالو جینکو اغوا کېدو پیخو کې هم زیاتوالی او د هلکانو د اغوا کېدو په پیخو کې کمی ریکارډ شوی دی. د کم عمرۍ د واده 1600 پیخو کې 112 پیخې په سند صوبه کې او 300 پنجاب صوبه کې ریکارډ شوی دی. ادارې په خپلو تجاویزو کې په دې خبره زور ورکړی دی چې په کورونو کې د نوکرانو ماشومانو په حواله دې متعلقه بل منظور او عملي کړی شي او د ماشومانو د ودونو نه کولو بل دې په صوبایي او قومي کچه باندې نافذ کړی شي او د دې نه علاوه د ماشومانو د تحفظ په حوالې سره معلومات دې نصاب کې واچول شي او په پېښورانه توګه دې په ټولنه ماشومانو، استادانو، ډاکټرانو، کونسلرانو، سکولونو او پولیسوالو کې بیداری راوستلو او د تربیې سخت ضرورت دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د بلوچستان کې بلوچ سټوډنټ فیډریشن د پنجاب یونیورسټي بلوچانو د تنظیم پر ضد د اسلامک جمعیت طلبه د زور زیاتی پر ضد احتجاجونه کړي دي. رپورټ په د کوټې نه د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
دغه احتجاجي مظاهرات د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته وسوله. په مظاهره کې د پښتنو او د بلوچو سره سره د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام یو شمیر محصلینو ګډون درلودی. دوی په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو د کلتوري ورځې پر مهال باندې د جماعت اسلامي د محصلینو له لوري د پښتنو محصلینو د وهلو او د ترټولو یې په کلکه غندنه وکړله. دوی د حکومت په ضد باندې شعارونه ورکول. دوی په لاسو کې بینر راخستي وو، پر هغه باندې د دغې پیښې غندنه یې کوله. احتجاجی غند تر دوینا پر محل باندې د جمعیت نظریاتی حمید شرانی وویل چې موږ دغه پیښې په کلکه باندې غندنه کوو. د تور ولګول چې پنجاب حکومت په دغه پیښه کې ککړ دی.
لکلم هم ولې باسې موږ خو دغه ناره ده چې کلاشینکوف کلچر ختموو و نو ځوانانو ته قلم په لاس ورکوو، لیکن نن ته موږ کلاشینکوف ته مجبوروي. اخیر به دغه ځوانان تا ته در اوړي، تا له به درځي. دا مه کوه، سرپرستی یې کوې د غونډګانو او د بدماشانو.
یو بل وینا کوونکی زبیر شاه بیا وویل چې د مذهبي ګوند جماعت اسلامي مشرانو د دې غندنه نه بلکې ستاینه یې کړې ده.
نہ اس کو صرف سراہے بلکہ اس کی افضل افزائی کی ہے. تبلیغ کے وہ کلچر کیوں منا رہے تھے، اس لیے حملہ کیا گیا، میڈیا پہ سرعام وہ تسلیم کر رہے ہیں.
پر خبری رسنی باندی پر ڈاگا دا خبر منی او ویائی چی دوی کلتوری و رزولین منزلہ لدغا سواب زخا موج بریدور باندی کڑی دی. موج دلتا پشتان، بلوچان، هزارگان، دا پنجاب و سیدون کی ٹولا دلتا موجود یو. پا پاکستان کی نه دا یکام پر کلتور، پر زواک او نه دا دوی پر رسم رواج باندی بندیز دی. وینا کوونکو وویل که چیرې حکومت په سملاسي ډول په دغه پیښه کې ککړ خلک ونه نیول او د قانون و منګولو ته یې ونه سپارل، نو دوی به ډېر زر و خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي او دغه ډول د هیواد یو شمېر تعلیمي ادارې به د احتجاجونو مرکز وګرځي. حامد سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.